السلام علیکم دوستانو د ماسپخین 2 بجې دی زه رضوان مراد مو تاسو د ازادي راډیو یو بل او سات خبرونه اوریدو ترابلم په دې خبرونه کې چې تخنیکی چاري سید قادر جلالوف پر مخ وړي او ری چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وی چې درایو د باطلېدو پروسه نن پیلېږي په پاکستان کې کڅ هم چنده هوا د خپلواکۍ ورسل مانځي خپای نه حل کې د نواز شریف د حکومت پر ضد د اپوزیشن د ډلو پراخ لاریونونه پیل شوې دي لهر څه مخکې له محمد ویس سمیم څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبر نورو
سلام په سر کې پام وکړئ د مهمو خبرونو سر لیکونو ته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي ټاکل شوی نن ماسپښین مهال د تفتیش شوو رایو د ثبتولو پروسه دغه کمیسون د جمعبندۍ په مرکز کې پیل شي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون احمد جاوید حبیبي د دې کمیسون د دارالانشا سرپرست وټاکه او د روسیې د مرستو کاروان د اوکراین پر لوري خپل سفر ته دوام ورکړ د خبرونو تفصیل د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي ټاکل شوی نن ماسپښین مهال د تفتیش شوو رایو د ثبتولو پروسه دغه کمیسون د جمعبندۍ په مرکز کې پیل شي د دې کمیسون ویاند نور محمد نور نن په کابل کې خبریالانو ته د دې سیستم په اړه نور جزئیات ورنکړل خو د انتخاباتو څارونکي وایي چې دغه سیستم به د پاکو او تقلبي رایو د جلا کولو په برخه کې مرسته وکړي ښاغلی نور وویل چې د رایو د تفتیش شوو صندوقونو شمیر 8300 ته رسیدلی چې چک لیستونه به په ترتیب د کمپیوټري سیستم ته داخل شي ټاکل شوی سبا د شپږ زره نورو صندوقونو د رایو بیا شمیرل پیل شي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون احمد جاوید حبیبي د دې کمیسون د دارالانشا سرپرست وټاکه د کمیسون نن رسنیو ته پاستویل شوی خبرپاڼه کې ویلي چې دغه اقدام اوسنیو حساسو شرایطو او د انتخاباتو د کمیسون مسؤلیت په کتو شوی دی خبرپاڼه وایي چې جاوید حبیبي له دې وړاندې د انتخاباتو د کمیسون عملیاتي مرستیال و له دې وړاندې ضیاءالحق مرخیل د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا مشر و چې څه موده وړاندې د دې لپاره له خپلې دندې استعفا وکړه چې د درغلیو تورونه پرې پوره شوي وو د بغلان ولایت مسؤلان وایي چې د زاغک په نامه یو غیر مسؤول سیمه ییز قومندان دغه ولایت په دیسلا ولسوالۍ کې ووژل شو د بغلان امنیه قومندان جنرال امین الله امرخیل ازادي راډیو ته وویل چې یاد شوی قومندان د خپل ورور سره نن په یو لړ ځانګړو عملیاتو کې ووژل شو او څلور ملګري یې نیول شوي دي ښاغلی امرخیل وویل دغه غیر مسؤول وسلوال قومندان وژنه د دې ولایت د پولیسو یوه لاسته راوړنه ده امرخیل زیاته کړه چې له دغه ولایت څخه د نورو مخالفینو د له منځه وړلو لپاره عملیات دوام لري او د کونړ سیمه ییز چارواکي وایي له تېرې شپې نه تر نن سهاره د ډیورند کرښې له هغې غاړې څخه 9 توغندي ویشتل شوي د دغه ولایت امنیه قمندان عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو ته وویل چې دغه توغندي پر دانګام شیګل مرورې او سرکانو ولسوالۍ لګېدلي چې په دانګام ولسوالۍ کې یو 15 کلن هلک هم وژلی د سیدخیل په خبره په دغه راکټي حملو کې خلکو ته مالي زیانونه هم اوښتي دي ښاغلی سیدخیل زیاته کړه چې پاکستاني ځواکونه د ډیورند کرښې په سفري نقطو کې پوستې جوړې کړي او ورځ په ورځ یې پیاوړې کوي په کونړ او ځینو نورو ختیځو سرحدي سیمو له 2 راهیسې پاکستاني ځواکونه راکټي بریدونه کوي چې پکې لسګونه کسان مړه او ټپیان شوي دي کورني خبرونه همدومره بهرنی خبرونه له الکساندر روسته د روسیې د مرستو کاروان د اوکراین پر لوري خپل سفر ته دوام ورکړ او دغه کاروان یو برخه د لوهانسک جنوبي سیمه پر لور چې یاغیان پکې دی ولاړه د دې مخکې روسی چارواکو ویلو چې دغه کاروان به شمال خوا خارکیف سیمه ته چې د دولت تر کنټرول لاندې ده ورنه نوځي د شاوخوا 300 لاریو کاروان چې د روسیې جنوبي ښار ورونیژ په یو پوځي انبار کې د موافقې د نه موجودیت له امله چې څنګه اوکراین ته چې حکومتي ځواکونه د روسي پلو بیلتون غوښتونکو سره په لوهانسک او ګاونډي سیمې دونیتس کې په جګړه بوختي نه نوځي درول شوی وه مسکو هغه ادعا وی چې ګواکې دغه کاروان بیلتون غوښتونکو ته د مرستو رسولو بهانه ده رد کړي روسي چارواکو اعلان کړی و چې دغه کاروان په بشپړه توګه له نړیوال سره صلیب سره په همغږی کې دی د سره صلیب نړیوال کمیټې پرون ویلو چې دغه کاروان یو څه موضوعات پاتې دي چې باید روښانه شي د عراق په لومړي وزیر نوري المالکی باندې لدندې څخه د لری کېدو له فشارونو څو ساعته وروسته نوموړي وویل چې یوازې د محکمې د حکم له مخې به دنده پرېږدي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو بیان کې د نوي منتخب لومړي وزیر حیدر علي بادي ټاکل کېدل وستایل او تمه یې ښوده چې نوري المالکی به دنده پرېږدي. اداوا ګوند هم په یو بیان کې ویلي چې ټول سیاسي اړخونه باید د قانون له مخې همکاري وکړي څو عبادي ته اجازه ورکړي چې یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. د ملګرو ملتونو په بیان کې د عبادي ټاکل کېدل ستایلي او پر نوموړي یې ټینګار کړی چې د اساسي قانون له مخې ژر تر ژره د حکومت پر جوړولو کار پیل کړي. د امریکا متحده ایالات وایي د هغو بې ځایه شوو کسانو د ژغورنې عملیات ښایي ترسره نه شي چې د عراق په شمال سینجار غره کې یې پناه اخیستي. دا ځکه چې له څېړنې وروسته معلومه شوه چې د مخکیني اټکل خلاف ډېر لږ کسان هلته پاتې دي. پنټاګون په یو بیان کې وویل چې امریکایي چارواکي چې پرون د غره ته لاړل تر څو د بې ځایه شوو وضعیت وڅېړي وایي څو زره کسان چې هلته پاتې دي د ژوند کولو شرایط یې نسبتا ښه دي. مخکې داسې ګمان کېده چې په دې غره کې به په لسګونو زره باندې یزیدیان او مسیحیان بند پاتې وي. د امریکا دفاع وزیر شک هیګل په سینجار غره کې پاتې شوو کسانو ته له هوا د خوړو او اوبو غورځول وسایله وویل چې امریکایي هوایي حملو د اسلامي دولت وسلوال په شا تمبولي او په زرګونو کسانو ته یې زمینه برابره کړې چې له دې غره وتښتي. دې ته په پام سره چې د دغو بې ځایه شوو کسانو وضعیت ډېر خراب دی، د امریکا متحده ایالاتو د ژغورنې د عملیاتو په ترسره کولو غور کوه. او د تبتي وګړو د حقونو مدافعان وایي چې د چین په جنوب لویدیځ کې پولیسو د تبتیانو په لاریون باندې په ډزو کې کم تر کمه لس تنه ټپیان کړي دي. د تبتي وګړو د مدافعانو ډله چې مرکز یې په لندن کې دی وایي چې په تبتیانو باندې دا ډزې وروسته له هغې کېږي چې د سچوان ولایت په ګاندي سیمه کې د یوه سیمه ییز مشر له نیول کېدو وروسته سلګونو تبتیانو اعتراض وکړ. دغه سیمه د چین د حکومت پر وړاندې د تبتیانو د اعتراضونو ځای دی. د آزادی آسیا راډیو د راپور له مخې دا پیښه یوه ورځ وروسته له هغې رامنځته شوې چې پولیسو کلیوالي مشر دیما وانګډک په خپل کور کې ونیوه. 45 کلن وانګډک چارواکو ته له تبتي میرمنو سره د چینایي چارواکو له بدرفتارۍ شکایت کړی وه. سرچینه زیاتوي چې د وانګډک زوی او ورور هم په ډزو کې ټپیان شوي دي. د خبرونو پای.
افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رایو د باطلېدو پروسه نن رسمن پیلېږي. په همدې حال کې د جنوب ختیځ زون د شپږ ولایتونو قومي مشرانو د دې زون ګډې قومي شورا د جوړېدو لنس رسم په ټاکلي وخت د انتخاباتو د نتیجو د اعلان غوښتنه وکړه.
موږ دغه تر قیامت پورې نسو تعاملولی که په هر شکل وي موږ د خپلو رایو نه دفاع کوو.
د بلخ والی خبرداري ورکوي کې د رایو د تفتیش بهیر به پرې نوي او عبدالله عبدالله ګټونکي نوي نو کې د شپه هیواد کې ملي پاتون رامنځته شي. د نور ریپورټونو سربېره دا هم اوري چې د ملکی هوای چلند خپلواکه اداره د عربستان سعودي د سعودي عربستان پر نوي شرط له سعودي چارواکو سره خبرې کوي. ریپورټونه وایي چې په پاکستان کې د خپلواکۍ د ورځې د مراسمو ترڅنګ نن د دې هیواد د حکومت پر ضد د اپوزیشن پراخې مظاهرې هم پیل شوې. په دې اړه درسره وروستي حالات شریکو. د نور راپورونو سربیره د خپرونې په دوهمه برخه کې د ګوړې اچار تفریحي پروګرام اورئ. دوستانو ازادي راډیو په منځنۍ چپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدل شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د رایو د باطلېدو پروسه نن رسمن پیلېږي. د دې کمیسیون چارواکي وایي چې د دواړو انتخاباتي ټیمونو لخوا ورته د 3300 هغو صندوقونو لیست هم سپارل شوی چې ګمان کېږي پکې ډېرې درغلې شوې دي. زموږ همکار یوسف خان زادران سره سره تلیفون په لیکه کې دی او په دې اړه به د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په باب نور معلومات درکړي.
بلې مراد صاحب، لکه تاسو چې ویلې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د رایو د باطلېدو دا پروسه نن پیلېږي. د دې کمیسیون ویان نور محمد نور د 11:30 بجو په شاوخوا کې خبریالانو ته وویل چې د رایو د باطلېدو دا پروسه به د ټولو ملي نړیوالو او دواړو انتخاباتي ډلو څارونکو په حضور کې نن ماسپښین دوه بجو په شاوخوا کې پیل شي. خو مراد صاحب، زه چې اوس له تاسو سره خبرې کوم، تر اوسه دا پروسه نه ده پیل شوې، اما د کمیسیون چارواکي وایي چې د رایو د باطلېدو دا پروسه به د پاکو او ناپاکو رایو د بېلولو تر ټولو پرمختللې پروسه وي، چې د کمپیوټري سیستمونو په واسطه به په اتومات ډول پاکې رایې له ناپاکو بېلېږي. په ورته وخت کې نور محمد نور وویل چې د دواړو انتخاباتي ډلو لخوا د هغو صندوقونو لیس هم دې کمیسیون ته سپارل شوی چې دواړه ټیمونه پکې د یو بل په وړاندې د پراخو درغلیو ادا کوي. نوموړي وویل چې د دې شپږ زرو صندوقونو د تفتیش پروسه به هم ډېر ژر پیل شي. ښاغلی نور ونه ویل چې په دې شپږ زره صندوقونو کې د کوم ولایت ډېر محلونه شامل دي، خو نوموړي وویل چې د تګلارې سره سم هر انتخاباتي ټیم ورته درې درې زره صندوقونه په ګوته کړي دي. په همدې ډول ښاغلی نور محمد نور وویل چې تر اوسه د ټولو رایو 30% څېړنه بشپړه شوې چې څه د پاسه 8000 صندوقونه کېږي. نوموړي وویل چې د رایو د تفتیش پروسه د ټیمونو په زیاتېدو ډېره ښه پرمخ ځي او هیله یې وکړه چې د ټاکل شوې مودې سره سم د ټولو 100% رایو څېړنه بشپړه شي. بلې مراد صاحب، اورئ؟
بلې مهرباني.
مهرباني، همدا معلوماتو که تاسو کومه پوښتنه
لرئ. فقط پوښتنه دا وه چې دغه شپږ زره صندوق چې درې درې زره به هر ټیم معرفي کوي، دا به هم په همدې ډول چې دغه نور تفتیش روان دی په هغه میکانیزم سره څېړل کیږي او کدا په خاص ډول یعنې کوم ځانګړي پروګرام پر اساس څېړل کیږي؟
تفتیش خو به هماغه شانت وي، البته په دې پروسه کې به د څارونکو حضور ډیر زیات وي. دا به په خاص کمپیوټري سیستم باندې، په ډیر پیشرفته کمپیوټري سیستم باندې البته څېړل کیږي. او وی نو ویل چې دی شپږ زره صندوقونو تفتیش به کله شروع کیږي، خو ده ویل چې دا پروسه به په ځانګړي ډول پیلیږي او دواړو ټیمونو ته به ډاډ ورکول کیږي چې پاکې رایې له ناپاکو بیل شوي دي.
ډیره زیاته مننه دوستانو یوسف خان زدرانو چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دې معلوماتو په اړه در سره وروستی رپورټ شریکو، چې وایي د رایو د بادلېتو پروسه نن پیلیږي او دواړو ټیمونو ورته درې درې زره صندوقونه ځانګړي کړي تر څو شپږ زره صندوقه په مجموع توګه په یو خاص میکانیزم پر اساس باندې وڅېړل شي. اخوا بیا د انتخاباتو د څار موسسه وایي د رایو د تفتیش د ځنډ مسؤلان په خپله د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي دي. د دې موسسې مشرتابه د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبرې اعلان ته ویل کاري مهالوېش تنه ژمنتیا د انضباطي مقررو یو نوزه کول او په ځینو حالاتو کې طرف واقع کېدل. د کمیسیون هغه تېروتنې دي چې له عمله پروسه ځنډېدلې ده. سفیر استنګزې په رپورټ لري.
د افغانستان د انتخاباتو د څار مؤسسې ایوا چې د نورو کورنیو څارونکو بنسټونو په څیر د انتخاباتو روان حالات څاري، په خپل تازه راپور کې د انتخاباتو کمیسیون ګرام وباله چې په ځینو مواردو کې تېروتنې کړې دي. د دې مؤسسې مشرتابه پلوي د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل د کمیسیون لخوا ناسم مدیریت، کاري مهالوېش ته نه ژمنتیا، د بې نظمیو د مخنیوي لپاره د انضباطي مقررو نه وضع کېدل او ځینې نورې ستونزې هغه څه دي چې د رایو د تفتیش پروسه یې ځنډنې کړې ده. حکمت صافی چې د ایوا مؤسسې یو غړی دی، د رپورټ د لوستلو پر حال د دې ادارې لخوا ځینې سپارښتنې هم وکړي چې په کې له کمیسیون غوښتل شوي وو په سمه توګه خپل کار مخته یوسي او روانو لانجو ته د پای ټکی کېږدي.
ټاکنو د خپلواک کمیسیون یا دغه پروسې په مدیریت کې عمده ستونزې شته او دغه ستونزې د دې لامل شوي دي چې دا پروسه ټکنۍ پر مخ ولاړه شي. پروسه له پیل څخه تر اوسه په ټاکلي وخت نه ده پیل شوې. دویمه دا ده چې د پروسې له پیل څخه د بې نظمیو د مخنیوي لپاره هلته کوم مشخص میکانیزم یا لایحه او مقررات وجود نه لري. دریمه دا ده چې هغه د کمیسیون کارکوونکي دي او کاغذ د دواړو ټاکنیزو ډلو استازي دي. متاسفانه چې بشپړ پوهاوی نه لري. متاسفانه چې په ځنو میزونو کې لیدل کیږي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون کارکونکو بشپړ بې طرفي نه حفظ کوي.
د مؤسسې همدارز د انتخاباتو پر سر د څارونکو کم پوهاوی د لانجو د راپورته کېدو یو لامل وباله او وی ویل چې د لانجو د هواري لپاره لازمه ده سود نړیوالو څارونکو په شمیر کې زیاتوالی راشي. خو د انتخابات خپلواک کمیسیون چارواکي وایي دا چې ځینې څارونکي بنسټونه ورته رپورټونه خپروي په حقیقت کې خلکو ته اندېښنې پیدا کوي. د دغه کمیسیون ویاند نور محمد نور د ازادي راډیو د پښتنې په ځواب کې چې د ایوا د تازه راپور په اړه څه عکس العمل ښکاره کوي وویل د انتخابات خپلواک کمیسیون د طرزالعملونو او قوانینو له مخې خپل کار مخته وړي. نور زیاته کړه ورته ادارې باید د یادو رپورټونو له خپرولو چې د عامه خلکو ترمنځ اندېښنې پیدا کوي ډډه وکړي. نور هغه اداوې چې ګواکې د کمیسیون کارکوونکي بې طرفه نه دي رد کړي، خو ویل چې د ځینو ملي ګټو لپاره په ځینو حالاتو کې کمیسیون لږ څه نرمښت ښکاره کوي. د ایوا په نوم د دې څارونکو ادارې لخوا په داسې حال کې پر انتخابات خپلواک کمیسیون درایو د تفتیش پروسې د ځندنې کولو تورونه لګول کیږي چې سمود وړاندې ځینو نورو ټولنو هم د انتخاباتو د اوږدې پروسې په اړه اندېښنه ښکاره کړه. خو کاندیدانو، ملګرو ملتونو، نړیوالې ټولنې او امریکا متحده ایالاتونو په وار وار درایو د تفتیش پروسې په ژر پای ته رسیدو ټینګار کړی او ویلي دي چې نوی ولسمشر باید د سمبولۍ تر دویمې اونۍ خپل کار پیل کړي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
و امریدل چې د انتخاباتو د څار موسسه وي درېو د تفتیش ځن مسؤلیت په خپل د انتخاباتو د خپلواک کمیسون پر غاړه ده. دوستان، وړاندې په خبرونه کې د انتخاباتو پر موضوع نور ریپورتونه هم اورئ.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بیسیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابر شوه چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډېر اسانۍ یو اس ام اس 813 شمیرې ته واستوي. د یو اس ام اس په استولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم را لګولای شئ.
د افغان بیسیم شرکت 813 شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
د جنوب ختیځ زون د شپږو ولایتونو قومي مشرانو د دې زون د ګډې قومي شورا د جوړېدو له اعلان سره سم په ټاکلي وخت د انتخاباتو د نتیجو د اعلان غوښتنه وکړه. دوی ویل انتخاباتي ستونزو د هیواد پر وضعیت منفي اثر کړی او که انتخاباتي لانجه له دې هم اوږده شي دوی به پر وړاندې اعتراضونه پیل کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا وایي د انتخابات په پروسه جدي کار روان دی او په لږه موده کې به نتایج اعلان او د خلکو اندېښنې به له منځه ولاړې شي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د افغانستان د جنوب ختیځ زون د شپږو ولایتونو پکتیا، پکتیکا، خوست، میدان وردګو، غزنی او لوګر ولایتونو قومي مشرانو غوښتنه وکړه چې د رواني میلادي میاشتې تر پای د باید د انتخاباتو نتیجه اعلان شي. دوی د پنځشنبه په ورځ د جنوب ختیځ زون د قومي مشرانو د شورا د جوړولو په غونډه کې له ټولو ښکېلو انتخاباتي ادارو وغوښتل چې د انتخاباتو پروسه د نوره پای ته ورسوي. دوی ویل انتخاباتي لانجو د هیواد پر امنیتي، اقتصادي او د خلکو پر ذهنونو ناوړه اثر کړی او که په دې پروسه کې بیا هم د نوو نوو خنډونو د رامنځته کولو هڅې وشي په وړاندې به یې خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي. قومي مشر فیض الله فیضان او امیر محمد ملکزی وویل
د دغه ټولو غوښتنو او د دغه ټولو غیر قانوني خواهشاتو فرمایشاتو په سر مخالفت لرو. موږ دغه تر قیامته پورې نسو تحملولی. که په هر شکل وي موږ د خپلو رایو نه دفاع کوو، خپل ټول مادي او معنوي حقوقو ته په پاملرنې سره هرې قربانۍ تاجر یو.
موږ حیران دغه ځای ته یو چې رایه نه استعمالوو، موږ ته ترهګر ویل کېږي او که چېرته موږ رایه استعمال کړو موږ ته اوس تقلبکار ویل کېږي. موږ تعصب نه لرو، د افغانستان ټول قومونه زموږ وروڼه دي. موږ تعصب نه لرو خو موږ خپل حق غواړو.
دوی ویل د افغانستان خلکو په ډیرو سختو شرایطو کې د خپل خوښې کاندید ته رای ورکړي، خو له بده مرغه په مختلفو پلمو د دې پروسې غځولو خلک اندېښمن کړي دي. دوی ویل هیچا ته به حق ور نه کړي چې د دوی پر رایو سترګې پټې کړي. د جوړې غونډې پریکړې لیک ډاکټر کمال سادات ولوست چې په یوې برخه کې راغلی و د انتخاباتو کمیسیون او دواړه کاندیدان دي د ملت د ګټو په خاطر تر هیڅ فشار لاندې نه راځي او دغه لانجه د قانون پر رڼا کې ژر تر ژره پای ته ورسوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا ډاډ ورکوي چې د انتخاباتو پر پروسه جدي کار روان دی، په لږه موده کې به پای ته ورسیږي او نتایج به اعلان شي. د دې کمیسیون ویاند نور محمد نور آزادی راډیو ته وویل
د افغانستان د خلکو انتظار به ډېر زر پای ته ورسیږي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون پرې باندې کار کوي تر څو د تفتیش د پروسې څخه وروسته نهایي پایله اعلان کړي او د افغانستان د خلکو منتخب ولسمشر بالاخره په ډاګه شي.
د جنوب ختیځ زون د شپږو ولایتونو د نوي اعلان شوي شورا د مسؤلینو د معلوماتو له مخې دا شورا اوس مهال 112 غړي لري. رهبری هیئت له شپېتو قومي مشرانو جوړ او دارالانشا ته 113 تنه ګمارل شوي دي. په دې شورا سربیره له دې وړاندې خپل کاندیدانو، ملي سوداګرو، مدني فعالانو او ځوانانو د انتخاباتو د ژر پای ته رسیدو غوښتنې کړې دي.
د خان محمد سین په رپورټ کې مو اوریدل چې د جنوب ختیځ زون د شپږو ولایتونو قومي مشرانو د انتخاباتو نتیجه باید په ټاکلي وخت اعلان شي. خو اخوا به په افغانستان کې د بلخ والی او پخوانی قومندان عطا محمد نور وایي چې که دریو د تفتیش بهیر به پرې ثابت نشو او د د خوخي کاندید عبدالله عبدالله ګټون کې ونه ټاکل شي په هیواد کې ملي پاڅون رامنځته کېدای شي. د جون د میاشتې د انتخاباتو د نتیجو وروسته عطا محمد نور د یو ستر لاریون ګواښ هم کړی او په دې حکله نور جزئیات د ملالۍ بشیر په رپورټ کې اورو چې د واشنگټن پوسټ د مقالې پر بنسټ یې جوړ کړی دی.
په افغانستان کې یو قوي والی او پخوانی قومندان 50 کلن عطا محمد نور د انتخاباتو د لانجو وروسته په عام مازار کې نه دی لیدل سوی او داسې ویل کېدل چې افغانستان یې پریشي دي. د ده په وینا د شوروي اتحاد سره د جګړې پر مهال ټپي سوی وو او اوس د هغو زخمونو د عملیات لپاره له هېواده د باندې تللی وو. ښاغلی نور ډېر ژر د بهرنیو او افغان چارواکو په هلو ځلو جوړ سوي د انتخاباتو بهیر ته په ښکاره ګواښ وکړ چې په دې بهیر کې د طالبانو د رژیم وروسته له 2001 کال را په دې خوا به د لومړي ځل لپاره په ډیموکراټیک توګه د ولسمشری واک نوی جمهور رئیس ته سپارل کیږي. د واشنگټن پوسټ سره په مرکه کې ویل که د رایو تفتیش یو اړخیز وي یا پکښې درغلی وسي موږ به د هغه نتایجو ته سر نه ټیټوو او نه به یې منو. موږ کړکیچ نه غواړو خو موږ به د خپلو خلکو د حق دفاع کوو. موږ به ملي پاڅون وکړو. موږ به دولتي ودانۍ او ادارې ونیسو. موږ به دا بهیر تحریم کړو او موږ به راتلونکی حکومت نه منو ځکه چې هغه به هیڅ مشروعیت نه لري. د عبدالله مشر ملستیال محمد سیقل د عطا محمد نور د خبرو په هکله واشنگټن پوسټ ته ویلي دي چې دا د هغه خپل نظر دی او د عبدالله کمپاین یې نه تاییدوي. عطا محمد نور دا خبرې پرون له هغه وروسته وکړې چې د عبدالله سیاسي مخالف اشرف غنی د قدرت د ویشلو له خبرې پر شا سو او وی ویل چې په یو هیواد کې دوه مشران امکان نه لري. دواړو کاندیدانو د امریکا په غوښتنه د جون په میاشت کې د قدرت پر ویش موافقه کړې وه. ښاغلی نور د جون په میاشت کې د لومړي پړاو د انتخاباتو د نتایجو له اعلان وروسته هم ورته ګواښونه کړي ول. ښاغلی عبدالله پر خپل مخالف کاندید د لوړې کچې د درغلیو تورونه ولګول او تاوتریخوالی زیات سو. د راپورونو له مخې وسلوال کسان د کابل پر لور وخوځېدل او عطا محمد نور خبرداری ورکړ چې که عبدالله ټاکنې وبایلي دی به په کابل کې موازی حکومت اعلان کړي.
تاسې زموږ غږله آزادي رادیو اورئ. د افغانستان د ملکي هوایي چلن خپلواک اداره د عربستان پر نوي شرط له سعودي چارواکو سره خبرې کوي. سعودي عربستان ویلي هغه الوتکې د هیواد ته حاجیان نشي انتقالولی چې له 15 کلونو زیاتې چلېدلې وي. د افغانستان د ملکي هوایي چلن د ادارې مشر حامد ظاهر ازادي راډیو ته وویل چې دغه پریکړه د افغانستان د هوایي چلن او الوتکو له شرایطو سره مناسبه نه ده. نور حال مرزي احمد زی وړاندې کوي.
د افغانستان د ملکی هوایی چلند خپلواکې اداري مسولین وایي په نږدې ورځو کې به عربستان ته سفر وکړي سو له سعودي چارواکو سره د هغوی د وروستۍ پریکړې پر سر خبرې وکړي. سعودي عربستان څکل پریکړه کړې هغه الوتکې چې 15 کالونه زیاتې چلیدلې وي نشي کولی هغه هیواد ته حاجیان انتقال کړي. د افغانستان د ملکی هوایی چلند اداري مشر حامد ظاهر د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت غواړي د عربستان دې شرط ته د حل یو مناسبه لار پیدا
ارتباطات د ایمیل د طریقه د دوی هغه د سیول اویشن یا د اداري غونوردي د عربستان سعودي ته موږ خپل مشکل وویل دی په طریق په تلیفون هم دوی ته ویلي دي. اما دوی تاسو کوم مثبت جواب تاسو موږ ته نه دی راکړی. دا فیصله شوې په شورا وزران کې بل هفته کې چې زموږ شرکتونه نوي تعریف چارتر وننسي یا په اجاره وننسي تر دغه شنبه تر ورځې یعنې 15 تر اخره پورې نو د افغانستان حکومت په یوه کابینه به تصمیم نیسي چې دا حجاج نور شرکتو ته ورکړي چې د هغو شرکتو تعریف د 15 کلن عمر کم.
ښاغلی ظاهر زیاتوي څه کوي سعودي چارواکو ته قناعت ورکړي سو افغانستان له دې شرط نه معاف کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حاجیانو د انتقال د بهیر پیل ته په ګوته شمار ورځې پاتې دي. د افغانستان د ملکي او هوایي چلند خپلواکه اداره وایي چې سکل به 24 افغان حاجیان د هیواد له 4 هوایي ډګرونو نه د حج د فریضې د ادا کولو لپاره عربستان ته ورلاړ شي. په عین حال کې د افغانستان د ځینو خصوصي شرکتونو مسؤلین وایي چې د حاجیانو د انتقال پروسې ته لږ وخت پاتې دی او نشي کولای چې د مسلې ته بله د حل لار پیدا کړي. د کامیر نړیوال شرکت حقوقي مشر فدا محمد فدایی له عربستان نه غواړي چې ځکه افغانستان له دې شرط نه معاف کړي.
موږ کومه بله لاره نه لرو ځکه چې په مارکیټ کې هغه تیارې چې عمر یې له 40 کلونو نه لږ وي نه پیدا کیږي او کچیرې اوس هم پیدا شي نو د حاجیانو انتقال ته ډیر کم وخت پاتې دی. نو ستونزه دا ده چې بله تیاره واخلو او یا یې په اجاره کړو. نو بدیل لاره نشته پرته له دې چې سعودي عربستان موږ ته اجازه راکړي سو خپلو پروازونو ته ادامه ورکړو.
پروازار انجام بده.
د افغانستان د ملکی هوایی چلند خپلواکي اداري مشر حامد ظاهر وای چې د سعودي عربستان له دې پریکړې سره به یو شمېر زیاتو هوایی شرکتونو ته زیان ورسیږي. نوموړی وای چې دا مهال د افغانستان د هوایی شرکتونو یو شمېر زیاتې الوتکې له 1500 کلونه زیاتې چلیدلې دي. له بلې خوا د افغانستان د وزیرانو شورا هوایی شرکتونو ته د سنبلې تر 15مې وخت ورکړی. سعودي ترانسپورت او هوایی چلند وزارت او د حج او اوقافو وزارت په مرسته له عربستان سره دا ستونزه حل کړي، کنه نو د بهرنۍ هوایي شرکتونو په مرسته به حاجیان د حج د مراسمو لپاره عربستان ته ولیږي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
تاسو زمون غږ له ازادي رادیو اورئ. په شمال زون کې د بشر حقوقو خپلواک کمیسون چارواکي په شمالي ولایتونو کې د ماشومان وضعیت د اندېښنې وړ بولي، وایي چې د ماشومان پر ضد تاوتریخوالی دوام لري. په اړه لسیمې مجیب رحمان حبیب زی رپورټ لري.
په شمال زون کې د بشر حقوقو خپلواک کمیسون چارواکي په دې زون کې د ماشومان په وړاندې د تاوتریخوالي لازیات ولې خبر ورکوي او د هغوی د موجوده وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي. په شمال زون کې د بشر حقوقو خپلواک کمیسون مشر قاضي سید محمد سامع ازلي رادیو ته وویل چې نسبت په خواته په دې وروستیو کې په شمالي ولایتونو کې د ماشومان په وړاندې د تاوتریخوالو په پیښو کې زیاتوالی رامنځته شوی او دا مسله د دوی د اندېښنې سبب شوې ده.
جدا نگرانی حالت موجود از نگاه آمار خشونت و وضعیت اطفال هستیم. فعلا
موږ د ماشومان په وړاندې د موجوده تاوتریخوالي د ارقامو په اړه کلک اندېښمن یو. په ټول هیواد کې د ماشومان په وړاندې تاوتریخوالی زیات دی، خو بلخ کې ورځ تر بلې زیاتېږي. د ماشومان په وړاندې د تاوتریخوالي عمده عوامل د امنیت نشتون دی، په دې اړه یعنې د تشدد د زیاتوالي په برخه کې کمیسون ډېر
اندېښمن
دی. لا دې سره چې ښاغلي سامع د دې کمیسون سره د ماشومان په وړاندې د ثبت شویو ارقامو دقیقه شمېره په ډاګه نه کړه، خو ویل چې په شمالي ولایتونو بلخصوص بلخ کې د ماشومان په وړاندې د تاوتریخوالي خوالی مختلف پیخه مخپزاتی دودی او ډیرای دا پیخه ماشومانو ته د نږدې کسانو لخوا تر سره کیږي. هغه په دې ورستیو کې د بل خلات په کمپ سخی سیمه کې پر دوه ماشومان جنو د پلار لخوا د جنسي تیری پیخه ته اشاره وکړه او ویل چې ډیرای وخت نسبت عوامو ته پر ماشومانو د مساجدو د ملا امامانو، معلمینو، ملي پولیسو، سرتیرو او د کورنۍ غړو لخوا تاوتریخوالی تر سره کیږي. ښاغلی سامي د ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالی پاکله ازادي رادیو ته وویل.
قبل ما کسایی را داشتیم که از پولیس بود، کسایی را داشتیم که از اردوی ملی بود.
په خوا چې موږ سره پیښې ثبت شوې وې، په هغو پیښو کې د جوماتو ملا امامانو، د ملي پولیسو سرتیرو او د ماشومانو د پلرونو لخوا د هغوی په وړاندې تاوتریخوالی ترسره شوی و. تشدد په ټول شمالي ولایتونو کې موجود دی، خو بلخ کې ځکه ډېر دی چې دلته په دې ولایت کې د نفوس تراکم هم زیات دی.
تراکم نفوس بیشتر است.
تر دې دمخه په شمال زون کې د ملګرو ملتونو د بشر حقونو څانګې چارواکو هم د یو راپور په خپرولو سره په شمالي ولایتونو کې د ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالی زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. په شمال کې د ملګرو ملتونو د بشر حقونو د څانګې د مسؤول بنجامین کلارک د معلوماتو پر بنسټ چې ټول افغانستان کې 545 تنه ماشومان د تیر میلادي کال په ترڅ کې د مخالفینو او امنیتي ځواکونو په مخامخ جګړه کې وژل شوي دي او 1940 تنه نور د همدي جګړو په درشل کې ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشر حقونو د څنګه د معلوماتو په اساس چې یوازې په شمال کې 18 تنه ماشومان په ډاډه جګړو کې وژل شوي او 102 تنه نور د همدې مصالحانه منازعاتو په ترڅ کې ټپیان شوي دي. مجیب رحمان حبیب زای، مزار شریف.
و امر دل چې په شمال زون کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې د غلطه د ماشومان پر وړاندې تاوتریخوالی د اندېښنې وړ دی. په عین حال کې بیا د بشري حقوقو څخه د ملاتړ بنسټونه وایي چې تشدد د ښځو پر وړاندې مخ په زیاتوالی دی او ښځې په شمال زون کې د زده کړو اسانتیاو ته لازم لاسرسی نه لري. مجیب رحمان حبیب زی رپورټ لري.
په شمال زون کې د بشر حقوقو خپلواک کمیسون چارواکي وایي چې په دې وروستیو کې د ښځو په وړاندې تشدد په دې زون کې زیات شوی او ښځینه شي کولای چې زده کړو ته لاسرسی ولري. هغوی په شمال کې د ښځو په وړاندې تشدد لا زیاتوالی خبر ورکوي او وایي چې په شمال کې سل په سلو کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی. په شمال زون کې د بشر حقوقو خپلواک کمیسون مشر قاضي سید محمد سامع له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل نسبت تیر کال ته په شمال زون بلخصوص بلخ کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی.
ارقام خشونت ها نشان دهنده یک افزایش.
با شما از اون که یا از مون په کاری صحه کې معلومات پاس از د خزو پوړاندې تر تخواله زیات شوی او دا مسله سل پسلو کې نسبت په خواته ډیر والی خایي په اینه وخت کې خزه خپل حقونو ته له جمله زده کړو ته لاسرسي نه لري.
دلایل مختلف وجود دارد.
قاضی وایي چې نامنی اقتصادي بد وضعیت او زده کړو ته نه لاسرسي د خزو پوړاندې د تشدد د زیاتوالي له عمده عواملو څخه دي. په اینه وخت کې ملالای عثماني په بلخ ولایت کې د خزو له حقونو څخه د دفاع موسسه مشر وایي چې په دې ولایت کې زده کړو ته د خزو لاسرسي په ډیره ټیټه سطح کې قرار لري. د ملالای په خبره چې په لور پرتو سیمو کې یوازې 1.5 سال ننجونې کولای شي چې تر شپږم ټولګي پورې زده کړې وکړي او پاتې او 1 سال نورې د حق نه لري تر څو خپل زده کړې ترسره کړي. له زده کړو څخه محرومیت صحي خدمتونو ته نه لاسرسي او خزو ته په مربوطه قوانینو کې ابهام هغه موارد دي چې د دوی په وړاندې مختلف ټولنیز ستونزې راولاړې کړي دي. میرمن عثماني په بلخ کې زده کړو ته د خزو د لاسرسي په اړه وویل.
کانو در ولسوالیو نه در قریاجات نه بلکې امي
یوازې په ولسوالیو کې بلکې د ښار په سطح هم د ولایت کې خزې زده کړو ته لاسرسي نه لري. دا چې د خزو په وړاندې تاوتریخوالی هم زیات شوی هم دا عواملي زده کړو ته نه لاسرسي دي. په وروستیو کلونو کې د افغانستان د علماو شورا د یوې اعلامیې په صادرولو سره په کاري او اکاډمیک چاپیریال کې د ښځو او نارینهوو په یو ځای کار کولو باندې کلک غبرګون ښودلی و. دا په داسې حال کې ده چې په شمال زون کې د بشر حقونو څخه ملاتړي بنسټونه وایي چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی عمده عوامل هم زده کړو ته د هغوی نه لاسرسی دی. مجیب رحمان حبیب زی، مزار شریف.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ری دوستانو دونیم بجې شوې دي. له محمد وایس سمیم څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د کابل په هنتون له یو شمېر استادانو سره په کتنه کې وویل چې تر راتلونکو 15 ورځو پورې باید نوی ولسمشر او نوی حکومت ولري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ټاکل شوی نن ماسپښین مهال د تفتیش شوو رایو د ثبتولو پروسه د جمبندۍ په مرکز کې پیل شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون احمد جاوید حبیبي د دې کمیسیون د دارالانشا سرپرست وټاکه. دا کونر سیمه چارواکی وایي د تېرې شپې نه تر نن سهاره د ډیورنډ کرښې له هغې غاړې څخه 9 توغندي ویشتل شوي او یو 15 کلن هلک پکې وژل شوی. د بغلان ولایت مسؤلان وایي چې د زاغک په نامه یو غیر مسؤول سیمه ییز قومندان د دغه ولایت په دیسلا ولسوالۍ کې وژل شوی. د روسیې د مرستو کاروان د اوکراین پر لور خپل سفر ته دوام ورکړ. د عراق په لومړي وزیر نوري المالکي باندې له دندې څخه د ده د لرې کېدو له فشارونو څو ساعته وروسته نوموړي وویل چې یوازې د محکمې د حکم له مخې به دنده پرېږدي. او د تبتي وګړو د حقونو مدافعان وایي چې د چین په جنوب لویدیځ کې پولیسو د تبتیانو په لاریون باندې په ډزو کې کم تر کمه 10 تنه ټپیان کړي دي.
د ورځې اقتصادي فعالیتونه
د افغانستان د تجدید وړ انرژي ریاست وایي په نږدې راتلونکي کې به په هرات ولایت کې د بادي انرژي د تولید یوه پروژه جوړ کړي. د اوبو او برښنا وزارت د تجدید وړ انرژي د برخې سرپرست امان الله غالب ازادي رادیو ته ویل د افغان جرمن یوه ګډه کمپنۍ زازو آرو غواړي چې د لومړي ځل لپاره د انرژي د تولید په برخه کې په افغانستان کې پانګونه وکړي. ښاغلی غالب وایي د بادي برښنا د تولید دغه پروژه به د 10 میګاواټ برښنا د تولید وړتیا ولري او په هرات کې به صنعتي پارکونو او فابریکو ته برښنا ورکړي. دی وایي د کمپنۍ د اوبو انرژي له وزارت څخه د کار جواز ترلاسه کړي. یوازې د برېښنا د خرڅلاو په برخه کې د نرخونو د تعرفې په اړه له وزارت سره خبرې روانې دي.
دا لومړی ځل دی چې یو شرکت د اوبو او انرژي له وزارت نه د بادي برېښنا د تولید جواز اخیستی، څو چې په افغانستان کې د بادي برېښنا په برخه کې پانګونه وکړي چې شاوخوا 10 میګاواټه برېښنا به تولید کړي.
نوموړي ویل د هرات په څېر نیمروز او فراه او یو شمېر نور لویدیځ ولایتونه هم ډېر باد لري چې د دغې پروژې په بریالیتوب سره به په یادو ولایتونو کې هم ورته جه فالسی. د سوداګرۍ اوسنۍ وزارت چارواکي وایي د بلخ ولایت سوداګر روان سیاسي وضعیت اندیشمن کړي چې دغه وضعیت په بلخ ولایت کې د پنګونې د کموالي لامل ګرځېدلی دی. د سوداګرۍ اوسنۍ وزارت ویان مسافر قوقندي ازادي رادیو ته ویل دغه ولایت سوداګر له چارواکو څخه غواړي چې د انتخاباتو پروسه ژر تر ژره پای ته ورسوي. د قوقندي په خبره د بلخ سوداګر نوي حکومت ته هیله مندي تر څو د سوداګرۍ زمينه ورته پراخه او لازمي اسانتیاوي ورته رامنځته کړي. د هم د کابل په بازارونو کې د لمړنیو ارتزاقي موادو بیې و او منی بوجی پاکستانی اوړی 1400 افغانی یو درنی منی بوجی ورجه 2000 افغانی یو 50 کیلو بوجی بره 1900 افغانی 14 لیټر غوړی 1200 افغانی یو کیلو اوبلن غاز او یو افغانی یو لیټر پټرول تیل 35 افغانی او یو لیټر ډیزل تیل هم 35 افغانی پلورل کیږي او نن د کابل په بازارونو کې افغانی د دینو بهرنیو اسعار سره په دې ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر 55 افغانی 15 شپته پوله یو یورو 50 افغانی شپته پوله یو انګلیسي پاوند 90 افغانی 90 پوله یو سعودي ریال 15 افغانی لاس پوله زر ایرانی تومان 13 افغانی لاس پوله او زر پاکستانی کلداری 1518 افغانی
تاسو زمونږ غاکله ازادي رادیو او د ایران ستر روحاني مشر آیت الله علي خامنائي وای له متحده ایالاتو سره به د ایران اړیکې د اټومي خبرو په څیر ډیرو نایابو او ځانګړو مواردو ته محدود وي. خامنائي پرون د ایران سفیرانو او د بهرنیو چارو وزارت چارواکو په وینا کې ویل چې ایران به د متحده ایالاتو او اسرائیلو پرته له نورو ټولو هیوادونو سره ارتباطات ولري. نوموړي ویلي چې هر څومره له امریکا سره اړیکې ډیریږي د هغوی لپاره د نورو غوښتنو زمینه برابرېږي. نور جزئیات د فریبا ظاهر په رپورټ کې اورو.
د ایران ستر روحاني مشر آیت الله علي خامنائي د ایران د اټومي پروګرام په اړه د امریکا په ګډون له نورو هیوادونو سره د خبرو ملاتړ دی، خو له امریکا څخه په انتقاد یې وویل چې د دوی له ډیپلوماتانو سره مخامخ خبرې نه پر ایران بندیزونه او نه هم د هغه هیواد په وړاندې د دوی خصومت کموي. خامنائي چې د خپل هیواد په ټولو مسایلو کې وروستۍ پریکړه کوي، وایي چې ایران به له امریکا او اسرائیلو سره خپلې اړیکې یوازې د اټومي پروګرام په اړه خبرو او دې ته ورته ډېر ځانګړو مسایلو ته محدود کړي، خو وایي له نورې نړۍ سره به اړیکې پالي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی ماری هرف په واشنگټن کې خبریالانو ته ویلي چې ایران په یوې جدي ازموینې کې دی. دا وایي موږ دغو اټومي مذاکراتو ته د یوه داسې فرصت په سترګه ګورو چې د یوې موافقې د رسېدو لپاره د ایران جدیت وازمایو. که ایران په دې ازموینه کې بریالی سي، موږ به تر خبرو پورې محدود پاتې نه سو، بلکې ډېر سخت ګامونه به اخیستل کېږي، لکه څنګه چې موږ دینیه ولیدل. او زه دا ویلی سم چې موږ له ګډ عملي پلان راهیسې د اټومي پروګرام په تړاو نور اضافي بندیزونه نه دي لګولي. موږ په دې برخه کې ډېر واضح کار کړی. ایران او د نړۍ ستر قدرتونو لا تر اوسه هم د ایران د اټومي پروګرام د لانجې د هواري لپاره یوې وروستۍ پریکړې ته نه دي رسېدلې. خامنه یې ویلي له امریکا سره نورې خبرې به یوازې واشنگټن ته دا زمینه برابره کړي چې نورې غوښتنې مطرح کړي. نوموړي زیاتوي چې له امریکایانو سره د مذاکراتو پر میز کښېناستلو نړۍ ته د ایران یو مشکوک تصویر ورکړی دی. تېره اونۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې له ایراني چارواکو سره د دوی په وروستیو خبرو کې هیلي سته. په هغه ناسته کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال له خپل ایراني سیال عباس عراقچی سره خبرې کړې وې. امریکایي چارواکي وایي په پام کې ده د نړۍ شپږ ستر قدرتونه او د اروپایي ټولنې څو هیوادونه د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې تر جوړېدو د مخه په نیویارک کې له ایراني چارواکو سره بیا خبرې وکړې. دغه عمومي اسمبله په سپتمبر کې جوړېږي.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
پوهنه
زوی مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. مون په زمګه کې نو مون د خپل مشران سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زم بیا پکړم په لاپسا یواله یا په دالاس یواله
و باندې لرو. مون د حکومت خایښ لرو چې مون د اوبو باندې بس
پلیس بریک راځي محکمې
له خوا. ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه. دوستانو تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ریل کسرنګه مو چې د نړۍ په خبرونو کې وردل چې په پاکستان کې نن د دې هواد خپلواکۍ رسم لمانځل کیږي. په نه حل کې بیا د حکومت اپوزیشن یو شمیر مشرانو په پایتخت اسلام آباد او نور سیمو کې پراخ لاریونونه پیل کړی دي. همدا شپه د ازادي رادیو د مشال د څنګه همکار احمد شاه اعظمی را سره په سټوډیو کې دی. اعظمی صاحب، ک دوستان ته لومړی دا وایي چې دا لاریونونه کسم چې محکمو پریکړه کړې و چې باید ونی شي، څنګه پیل شوی دی؟
مننه رضوان مراد. لاریون پیل د هغه وخت راځي چې وسو کله چې په 2013 کال کې په پاکستان کې پارلماني انتخابات وسول او د هغه په نتیجه کې پاکستان مسلم لیگ نواز ډله چې نواز شریف مشرکی هغه په واک راغله او مرکزی حکومت ته ځان ورسوي. د اپوزیشن ډله چې د عمران خان په مشرۍ کې پاکستان تحریک انصاف ګوندی هغوی لومړی سره هم د تورونه لګول چې په انتخاباتو کې پر ځینو حلقو کې ټګي سوی ده یا تقلب سوی دی. نو دا غره ورسته بیا دوی دا په جریان کې و چې بیا ورسته نتیجې ته ورسېدل چې باید یو عدالتي کمیشن جوړ کړل سي یا عدالتي کمیسون چې هغه د دې پریکړه وکړي یا په دغو حلقو کې د سره انتخابات وسي. خو چې کله نواز شریف د چهارشنبې په شپه د اعلان وکړي چې دوی به عدالتي کمیسون جوړوي د سترې محکمې په تر څارنې لاندې، نو بیا یو بل غوښتنه وسوه چې عمران خان وکړل چې اوس دې صدر اعظم استعفا ورکړي له خپلې چوکۍ څخه، بیا به موږ پر دغو حلقو باندې بیا د سر انتخابات کوو. نو د وس راهیسی یعنی څو شپې وړاندې د لاهور ښار څخه د عمران خان په مشرۍ کې پاکستان تحریک انصاف ګوند او د مولانا طاهر القادری په مشرۍ کې بیا پاکستان عوامي تحریک ګوند سلګونه غړي د اسلام آباد پر لور روان شوی دي. دوی وایي موږ به اسلام آباد ته ځو او تر هغه وخت پورې به هر ته احتجاجي ناست کوو تر څو د پاکستان صدر اعظم نواز شریف له خپلې چوکۍ څخه لری کړل شوی نه وي.
اعظمي صاحب، په دې منځ کې د پاکستان هغه اسټابلیشمنت چې یادېږي د پاکستان مذهبي ګوندونه د پاکستان پاوس کله چې پاکستان امنیت ملي امنیت او بقا لکم ګواښ سره مخامخ کیږي، هغه په فعالیت پیل کوي، هغه چیرته دي؟ په منځ کې دي او که لدی صحیح خبر دي؟
د پاکستان نور ټول سیاسي ګوندونه یعنی د پاکستان تحریک انصاف ګوند او پاکستان عوامي تحریک پرته، د پاکستان پیپلز ګوند یا متحده قومي موومنت او عوامي نېشنل پارټي، یعنی ټول لوی ګوندونه ټول د حکومت سره یو ځای دي، د نواز شریف سره یو ځای دي، د مرکزی حکومت سره یو ځای دي. دوی نه غواړي چې دلته دي ډیموکراسي ته یا جمهوریت ته څه ډول زیان ورسیږي یا د غیر آئینی لارې دي څوک واک ته ورسیږي. خو دغه دوه ګوندونه پاکستان تحریک انصاف ګوند او پاکستان عوامي تحریک چې د عمران خان او طاهر القادری مشري کوي، پر دوی ځینې داسې تورونه لګول کیږي چې د دوی تر شا پوځي اسټابلیشمنت یا استخبارات دي او دوی دا غواړي چې نواز شریف باندې یو ډول فشار راولي چې بهرنۍ تګلارې چې جوړیږي په ځانګړې توګه له هند سره او له افغانستان سره په هغه کې پوځ سره مشوره وکړل سي یا د پوځ په واک کې راوستل سي، نو یو ډول فشار دی. خو د قانوني چارو کارپوهان بیا په دې نظر دي چې د عمران خان او د طاهر القادری چې کوم احتجاجي لاریونونه پیل کړي دي، دا ټول د پاکستان د اساسي قانون سره په ضد دي او په دې کې په اساسي قانون کې د دې ډول غوښتنو یا د دې لارې د واک تر رسیدو هیڅ لار چاره یا هیڅ ماده نسته د پاکستان په اساسي قانون کې.
ډیره زیاته مننه دوستانو د ازادي راډیو د مشال د څنګه همکار احمد شاه اعظمی او چې په پاکستان کې د حکومت ضد لاریونونو د پیل په اړه له ازادي راډیو سره خپل نظر شریکو. زموږ د نورو زیوراتونکو خبرونه کې په دې لاته سره روسي او دقیق معلومات شریکو.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کسایی که آمده ایم کل تنظیمای زور است کفی به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی درگت و کلو هم جنگ و جده دارن
به حضور در گونده هیوات پاکستان و گوره چه مدام مکنه
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره چی افغانستان که مداخلتون شید؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل درېونه تر پنځو بجو پورې د آزادی رادیو نو اورئ.
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکي ننګيار ناشنا
خزر منوریدونکو سلام. داس اداره او دفتر مولیدلې چغلا او فساد نوی پکې شوی مونږم نه دی لیدلې. په همدې اړه به د خبرونه په پیل کې د دورنری صاحب له کاري پلان او ورڅخه شویو پښتنو خبر شي. دغه ځای په خپل غوږونو واوري.
سب تو کو ندی راغلی نو څنګه وکم دا پلان می تشریح کما کای پریدم
او تشریح کا زکه چې نا وخت کیږي
پسترګو درای صاحب او درنو حاضرونو په اجازه کچیر تاسو په ما اعتماد وکړ او رائے مو راکړه نو زبدا کارونه تر سره کړ. مننه. تر هر څه لومړی به د دونر مسئله تر اسمه، ځکه دونر زموږ د کار او پلان او ستراتیژي مهمه برخه ده. څومره چې دونران ډیر وي همره به زموږ پروژې او کارونه ډیر وي. له همدې امله زما د ستراتیژي مهمه برخه د دونرانو جذبول دي. او بله مهمه خبره دا ده چې په دې کار سره فقر له منځه تلای شي.
فقر نه دی، فقر
دا سید پرده خلک پی پویگی
مخلار سزا.
نو دا خلکو خاقلی استازو، تاسو پویگی چه وز دا دونرانو را جذبول آسان کار نده، زکا زیاتر دونران لنور وزارتونو سرم کار کوي او پروژه تمویلوی او ځینی نور لمو سر لکار کولو زلطوری شوی دی. پار صورت که تاسو بری علای کرم نو وعده در سره کوم چې یو زیات شمیر دونران به د خپل پروژو د پرمخ بیولو لپاره خامخا پیدا کوم. له دونران وروسته زما د ستراتیژي مهمه برخه پلونه دي. څه دی پکې وویل؟
بس سمه خبره ده.
پل زموږ د هیواد او هیوادوالو یو ستر ضرورت دی، ځکه زموږ هیواد خو ته پوهیږې چې یو غرنی هیواد دی او چې څومره غرونه دي نو دومره خوړونه او سیندونه هم دي چې دا هر خور سیند او ویاله پل ته ضرورت لري. پل د مختلفو کلیو ولسوالیو اوان ولایتونو د اتصال ذریعه ده. نو ځکه به زه که تاسې اعتماد را باندې وکړ د زیات شمیر پلونو جوړولو ته به ملا وتړم. په خوړونو کې د ټیلو جوړول د ما د ستراتیژي یوه بله مهمه برخه ده، ځکه چې زموږ د هیواد زیاتره کرنیزې ځمکې د خوړونو او سیندونو پر غاړه پرتې دي چې د سیلابونو راوتلو پر وخت دا ازمکی او کروندی لسخت گواخ سر مخامخ دی.
بیشک
نو دا دیل پارا چه دا ازمکی مو لگواخ ساتلی وی دا خلونو پر مختلف و برخو کی دا تیلو دیوالونو او اسپنیزو کشو اچول ضروری کار دی.
بلکل بلکل
دا خلقو قدر منو استازو
استازی خلانی دی داخلی. نو ولی دست نوائی چه دا خلقو دا قدر منو استازو چوکیو
او رکتی وائی. نو چه خبره می کولا د ټیلو اچولو خبره ده؟
اوه د ټیلو اچولو خبره ده.
نو کله چې د سندونو او خړونو په هغه ځایونو کې چې د کر ځمکو ته د سیلاونو خطر متوجه دی ټیلی واچول سي دا خطر لمنځه ځي.
دونری صاحب که دی خو خوي د پلان تشریح دی امدوم را بسته د پښتنو برخه و پیل کو چې وخت لږ پاتې دی. څنګه
سترګری جار سما خو پښتنې به څوک وکړي؟
خپل مطرحه دا کار به دا خبر هم معلومه کی چې ته څومره د خلکو په ستونزو پوهیږي او ترې خبرې
په دواړو سترګو چې دا سیده. نو که هغه وړاندې څوکۍ پوښتنه وکړي چې دونران به څنګه پیدا کوي په داسې حال کې چې دونران هم خپلې ګټې لري او تر څو چې په کومه پروژه کې دوه برابره ګټه نه وي پیسې نه ورکوي. قدرمنه پوښتونکي ډېره ښه پوښتنه دي وکړه. زه به هڅه وکړم تر څو داسې پروژې جوړې کړم چې د دونرانو دوه برابره ګټه پکې تامین شوي وي. سره له دې چې دا کار زموږ پر ګټه بد اثر کوي خو د پروژو د پرمخ بیولو لپاره د خپلو ګټو قرباني کول زما وظیفه ده او زه ورته حاضر یم. څه پکې وایې؟
ډېرله
که دغه د څنګ څوکۍ پوښتنه وکړي چې تر اوسه مو څو پلونه جوړ او څو نور مو راغولي دي په ځواب کې به یې په نره ورته ووایم چې ډېره ښه او پر ځای پوښتنه دې وکړه چې موږ تر اوسه 238 نیم پلونه نوي جوړ کړي دي، 115 مو راغولي دي او د 250 نورو د جوړولو پلان لرو چې په دغو 250 پلونو کې 15 لومړۍ درجه، 12 دوهمه درجه او نورې درهمه درجه پلونه دي. ښه که هغه د کون چوکۍ پوښتنه وکړي چې دا لومړۍ درجه پلونه څنګه دي، نو زه به ورته ووایم چې لومړۍ درجه پلونه د غټو باردارو موټرو لپاره دي، دوهمه درجه د وړو موټرو لپاره دي او درهمه درجه پلونه به د پلیو تلونکو د بایسکل مایسکل خرګاډي مرګاډي د دغو لپاره دي. که هغه د منځو مابین چوکۍ پوښتنه وکړي چې ځمکو ته به ټیلی له څه شي اچوي، نو ورته وبه وایم چې له هماغه سیمه ییزو موادو به یې جوړ کړو، یعنې د هماغه سیند یا خوړ له تیږو او شګو به یې جوړ کړو. د دې کار ګټه دا ده چې هم سیمه ییز خام مواد په کار لویږي او هم ارزانه تمامیږي.
دونری صاحب مننه، وخت دې خلاص شو، ډېر ښه ځوابونه دې وویل.
ارمان چې لږ نور وخت هم راکړی وای بیا به دې ما زور لیدلی.
به موغه مطبوعاتی کانفرنس ته بوزو په کوم کې چې یو مسول چارواکی مو له یو ستر خطره خبروي خو د حل لارې نه ویني.
قدرمنو خبریالانو، نن مو تاسو ته د دې لپاره زحمت درکړی دی چې د ښار له وضعیت نه مو خبر کړم او د هغه ستر خطر په هکله معلومات درکړم کوم چې یوازې زمونږ ښار او زمونږ هیواد نه بلکې ټوله نړۍ تهدیدوي. دغه ستر خطر په ښار کې د بې دریغه کثافاتو تولید او راټولېدل دي. هر ورځ په دې ښار کې 15,000 تنه کثافات تولیدیږي چې له هغې جملې نه یې مونږ یوازې 1,000 تنه له ښاره ایستلی شو او پاتې 4,000 تنه هر ورځ یو په بل انباریږي. کله چې د ورځې 4,000 تنه کثافات په ښار کې پاتې شي نو په میاشت کې 1,60,000 تنه ذخیره کیږي چې په کال کې دغه مقدار 1,400,040 تنه کیږي چې په دې حساب 10 کاله وروسته په دغه ښار کې 4,400,000 تنه کثافات ولرو او هم په دې شهر کې د کثافاتو تولید په همدغه مقدار یعنی د ورځې 15,000 تنه وي. په داسې حال کې چې په راتلونکي کې د کثافاتو د تولید د 2 چنده اټکل کی پورته ارقامو ته په پام سره ویلی شو چې زمونږ د ښار د کثافاتو د تولید خطر یوازې سیمه ایز نه بلکې یو نړیوال خطر دی. داسې یو مدهش خطر چې نه هیڅ پسې رسېدلی سي او نه هم د چرګانو او خوګانو ټوغکۍ او والګۍ آن چې د تروریزم له خطر نه هم خطرناکه دی، ځکه د کثافاتو خطر آنی نه بلکې تدریجی دی او د دغه خطر احساسول وخت ته اړتیا لري. په پوره باور سره ویلی شم چې زمونږ د ښار کثافات به 2-3 کاله وروسته ټول ګاونډي هیوادونه او 10 کاله وروسته ټول نړۍ لاندې کی. نو په دې حساب د تاسې رسنیو له لارې نړۍ ته د دغه ستر خطر خبر ورکوم او هیله لرم چې نړیوال او پیسه‌داره دونران دغه نړیوال ستر خطر درک او په لمنځه وړلو کې له موږ سره بلا عوضه مرسته وکړي. اوس درنو خبریالانو، که په دې عقله څوک پوښتنه لري مطرح کولای شي.
قندیګولیم د کوڅې د رادیو خبریاله، او بخې زما پوښتنه دا ده چې تاسو ولې نشي کولای په دغو ټولو وسایلو او مامورینو چې لرې د دې خطر مخنیوي وکړئ او هر ورځ ټول 15,000 ټنه کثافات له ښار وباسئ؟
قندیګولی ښه پوښتنه دی وکړه، خو زموږ ستونزه دا ده چې کافي پرسونل او کافي وسایل نه لرو.
ولې ته هې کوئ نه؟
نه، دیالوګ به نه وي، بل څوک پوښتنه وکړي.
لکه څنګه چې ټول ته څرګنده ده، په دې ښار کې دومره لوړې لوی او قیمتي ودانۍ او مارکیټونه جوړ شوي دي چې په امریکا او اروپا کې هم ساری نشته، او کوي هم نو کرایې دومره لوړې نه دي لکه د دې ښار د کورونه او مارکیټونو چې دي. آیا د دغو کورونه او مارکیټونو د مالیو په پیسو دا ستونزه نشي حلولی؟
خبریالی، ډېره کاږه واږه پوښتنه دي وکړه او ښه پوښتنه دي هم وکړه. خو تاسو ته معلومه ده چې په دې ملک کې 1.5 کاله جنگ تیر شوی، نو کله چې په یوه ملک کې پرله پسې توګه 2 لسیزې جنگ دوام ولري هلته په کارونو کې د شفافیت سوال نه پیدا کیږي.
نو آخر به څه کوئ؟
نه پوهیږم. یوازې نړیوال کولای شي چې د خپلو بې دریغه مرستو په واسطه دغې ستونزې ته د پای ټکی کیږي او موږ نړۍ ته خبرداری ورکوو چې دغه ستر خطر د پراخېدو په حال کې دی، ځکه نږدې دی چې زموږ د نورو ښارونو کثافات
یو لبل سره وصل شي، او کچيري د خارونو کثافات سره وصل شول خبري اعلانو خغوګونه خلاص کړي، نو بیا په هیڅ صورت کې د اوغوی د لمنځورلو اڅه نشي کامیابېدلای. بله پوښتنه وکړي، ډیالوګ دی نه؟
یعنی زموږ د ښار له کثافاتو سره د نورو ښارونو د کثافاتو د وصل کېدو امکان هم شته؟
بالکل، ډیر کم وخت لرو چې د دغو کثافاتو د وصل کېدو مخه ونیسو.
دا خبرونه ما ننګر ناشنا برابر کړی و او برخه خستونکي و عبد الله صمدی، عبدالرحمن حیا اوریاخیل، حسین حکمت او مسکا احساس. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1401، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
د افغان بیسیم مخابرات شرکت ګډون کوونکی د ازادي رادیو خبرونه د موبایل ټلیفون لارې اوریدلی شي.
که د افغان بیسیم شرکت ګډون کوونکی یاست، 9 دایل کړئ، د ازادي رادیو تازه خبرونه، راپورونه او تفصیحي پروګرامونه واورئ.
چندر نخپل پرد شي بل پچای پار بو کرو نن سبان بیجنی خپل سوک د پردو شون نن سبان بیجنی خپل سوک د پردو شون بل ته په هار کې وس هر سیږي په پیسو شامینا پہ سو شامی